بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه درته د جواد رافعی په آواز د قران پاک د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ اویایم څخه تر یوسلو اته اویایم آیاتونو پورې په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
دلوی چختن پناما. اے پیغمبرا، هغه کسان چې نن د کفر پلارا پتک کې بیړه کوي او لیو بل څخه وړاندې کیږي، نو دغه هلې زلې دې تا غمجن نکړي. هغوی خدای ته هیڅ زیان هم نشي رسولی. د خدای نیت دا دی چې د دوی لپاره په آخرت کې څه برخه او ونډه ونټکی، او بالآخره دوی ته به سخت عذاب ورکول کیږي. هغه څوک چې ایمان یې پرېښودلی او کفر یې کړی، هیڅکله به هم خدای ته څه زیان ونه رسولی شي، او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. مونږ چې دا مهلت هغوی ته ورکوو، نو کافران دی دا تصور نه کوي چې ګنی دا د دوی په ګټه دی. مونږ خو هغوی ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د خپلو ګناهانو پیټې ښه دروند کړي، او د هغوی لپاره خواروونکی عذاب دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان په حق لده، ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا به د قرآن پلوشې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او بیا به د شهید قاسم سلیمانی د ټیرور د لومړی کلیزې په حق له ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، او په دې سره به زموږ دغه سهارنۍ خپرونه هم سرته ورسیږي. خو اوس وار د واره خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت ټولو خلکو ته د نوې میلادي کال مبارکي وایي. ایران جنگ نه غواړي، خو د خلکو د امنیت او د ملي ګټو دفاع به وکړي. چین د امریکا دا دروغ بلله، او د افغانستان حکومت په طالبانو نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران د نوي میلادي کال په مناسبت ټولو خلکو ته مبارکي وایي. زمون خبریال راپور کړی، نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده، او نوی کال پیل شوی دی. د ایران د راډیو او د ټلویزیون اداره صدا او سیما د نړۍ ټولو عیسیانو په تیره بیا د ایران مسیحیانو ته د نوي میلادي کال په مبارکۍ ویلو سره په ټوله دنیا کې د خلکو لپاره له برکت، آرامښت، سولې او عدالت څخه ډک کال غواړي. ولسمشر حسن روحانی او د ایران د اسلامي جمهوریت نورو چارواکو، د عیسایي هیوادونو مشرانو، چارواکو او ملتونو ته په پیغامونو کې د نوي میلادي کال د پیلېدا مبارکي ورکړې ده، او د ټولو خلکو په تیره بیا د عیسیانو لپاره د خوشحالۍ، د سلامتیا او د سولې ارزو کړې ده. حضرت عیسی علیه السلام یو ستر الهي پیغمبر دی چې په قرآن کې ډېر احترام شوی. قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې حضرت عیسی علیه السلام معرفي کړی، او د یوې اولوالعظم پیغمبر په توګه د هغه مقام بیان کړی هم دی. ایران به د خپلو خلکو د امنیت او د ګټو دفاع وکړي. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر محمد جوازری په فارس خلی سیمه کې د امریکا پوځي خوځښتونو ته په غبرګون کې ډګینه کړه. ایران جنگ نه غواړي، خو د خلکو امنیت او د ملي ګټو دفاع به وکړي. جوازری په فارس خلی سیمه کې د امریکا پوځي خوځښتونو ته په غبرګون کې پرون په ټویټر پاڼه کې ولیکل، ایران جنگ پسې نه دی، خو د خلکو امنیت او د ملي ګټو په دفاع کې به هر ډول اقدام ترسره کړي. د ایران خارجه وزیر جوازری بیا زیاته کړه، په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې پر ځای ولس مشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ملګری زمونږ سیمه یعنی فارس خلیج ته د جنگی بیړۍ د استاولو د بی 25 جنگی لوتکو د راوستلو لپاره په میلیونو ډالر ضایع کوي. هغه وویل له عراق څخه تر لاسه شوي اطلاع د جنگ لپاره د پلمې د جوړولو لپاره د یوې دسیسې ښودنه کوي. په پارس خلیج کې د امریکا خوځښتونه سیاسي کارندوالی لري. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون نائب رئیس شهریار حیداری په پارس خلیج سیمه کې د امریکا پوځي خوځښتونه د سیاسي هدفونو په لړ کې وبلل. هغه پرون له ایران پریس خبری آژانس سره په مراکه کې په پارس خلیج سیمه او عراق کې د امریکا مشکوکو پوځي خوځښتونو ته په غبرګون کې ډاګینه کړه. اصلی او محوري موضوع په امریکا کې سیاسي بدلونونه دي چې د دغه هیواد چارواکي له رواني نظره غوسه کړي دي. د ایران د پارلمان د خارجي سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون نائب رئیس شهریار حیدری بیا زیاته کړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت اخیری ورځې دي او هغه چمتو نه دی چې واک جو بایډن ته ور وسپاري او ټرمپ کوشش کوي د جنگ په فضا کې جو بایډن ته واک وسپارل شي چې دغه د امریکا لپاره یو خطرناک اقدام دی. شهریار حیدری وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هدف دا دی چې هر جنگ په یو ډول دوام وکړي چې په دی واک په واک د پاتې کېدا لپاره یوه پلمه او توجیه ولري، خو نړیواله او سیمه ییزه فضا او دغه راز په امریکا کې سیاسي جوړښت ټرمپ ته د دغو اقداماتو اجازه نه ورکوي. د ایران دغه چارواکي ویل په پارس خلیج سیمه کې د امریکا پوځي شتون رواني او تبلیغاتي اړخ لري، نه دا چې کوم جنگ رامنځته شي. شهریار حیدری ویل دا لومړی ځل نه دی چې امریکا بی 25 جنگی الوتکې جنگی بیړۍ او سمندري اوتر سیمې ته راولي او زیاته کړه له بده مرغه امریکا د فارس خلیج د عربو هیوادونو له کمزورتیا نه وړه استفاده کوي. د ایران د اسلامي شورا د خارجي سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون نائب رئیس شهریار حیدری بیا وویل د ایران اسلامي جمهوریت له پوځي نظره په سیمه کې ستر قدرت دی او په سیمه کې د امریکا له پوځي اقداماتو نه ویریږي. امریکا هم له ایران اسلامي جمهوریت سره د پوځي جګړې جرأت نه لري. چین د حمله په حق له د امریکا ایدا جلی وبلله. فارس خبری آژانس راپور کړی چین په افغانستان کې د امریکا په عسکرو باندې د حمله لپاره طالبانو ته د پیکنګ لخوا د پیسو د ورکولو ایدا جلی وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل دغه جالي خبرونه د خودنه کوي چې یو شمیر کسان د لیوانیانو په شان په نړیواله سویه د چین د څیرې د دغې کولو کوشش کوي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ادعا کړې ده واشنگټن داسې سندونه لري چې خودنه کوي چین کوشش کړی دی د طالبانو په وسیله په افغانستان کې د امریکا د عسکرو پر ضد حملې ترسره کړي. لا دې مخکې نیویارک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړې وه د روسي پوځ له طالبانو غوښتي و د نقدو پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د خارجي عسکرو پر ضد بریدونه وکړي. د افغانستان حکومت د طالبانو په جنگي ستراتیژۍ نیوکه وکړه. تلو ټلویزیون راپور ورکړی دی د افغانستان حکومت طالبانو ډله د کابل په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې بم چاودنو د ترهګرو بریدونو اصلي عامل وبلله. د افغانستان د ولسمشر د دفتر ویان دواخان میناپال وویل طالبانو ډله د هیواد د ناامنۍ او د بې ثباتۍ د دوام مسؤوله ده او دا د طالبانو ډلې نوی کارچار ده چې هغوی په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت اجرا کړی دی. دواخان میناپال بیا زیاته کړه طالبان نیت لري د دا ډول حملو په ترسره کولو سره په خلکو کې ویره او ډار رامنځته کړي چې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن زیات شي. له دې مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي و طالبان او حقاني ترهګره ډله د هیواد په هدفونو وژلو کې لسونه لري. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي و دغه ډله د شخصیتونو د مدني فعالانو او د خبریالانو په هدفمنو وژلو کې لاس نه لري. د افغانستان د روغتیا وزیر د استعفا په هکله جنجال جوړ شوی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ولسمشر دفتر ویل اشرف غنی د روغتیا وزیر له استعفا سره موافقت کړی دی، خو څو دقیقې وروسته د افغانستان د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې د پیغام او د تصویري فایل په خپرولو سره وویل ما د استعفا غوښتنه نه ده کړې. هغه په دغه تصویری فایل کې ویلي دی په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ما سره ټلیفوني خبرې کړې دي او راته ویلي دي چې استعفا ورکړم، خو ما ورسره مخالفت کړی دی. ویلي مو دي چې زه خپل کار د دوام لپاره هیڅ مشکل نه لرم او زه استعفا نه ورکوم، خو اوس یو لیک پر شوی ویلي دي چې اشرف غنی د روغتیا وزیر له استعفا سره موافقت کړی. ملګری ملتونه د عربستان په تیریو کې شریک دي. زمون خبریال راپور کړی د یمن و چارواکي ټینګار وکړ. ملګری ملتونه د سعودي عربستان د ایتلاف لخوا د تیلو د وړونکو کښتیو د درولو او د یمن د کلبندۍ د ختمېدا په حق له هیڅ کار نه دی ترسره کړی او دغه ایتلاف په کارونو کې شریک دي. د یمن د الهدیدا ولایت ولی محمد عیاش کهیم پرون په خبری کانفرنس کې ملګری ملتونه د یمن په غمیزه کې شریکو بلل او ویل ملګرو ملتونو په بشر دوستانه چارو کې چې د کار اساس دی هیڅ بار یې نه درلري، نو څرنګه به د سیاسي موافقو په ترلاسه کولو کې بریالي شي. هغه بیا ټینګار وکړ د سعودي ایتلاف د جنایتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو چوپتیا سبب کېږي دغه اداره په نوموړو جنایتونو کې شریکه واوسي. د ستر سمندر د بندرونو د ادارې مشر یحیی شریف الدین هم ویلي دي ملګرو ملتونو په یمن کې د انساني کړاو د ختمولو لپاره هیڅ کار نه دی ترسره کړی او د دغه ادارې خوځښتونه د یمن له غمیز سره د تجارت لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو په غونډو پورې محدودېږي. سعودي عربستان له تیرو درې میاشتو راهیسې د یمن د تیلو 15 کښتۍ نیولې دي او هغوی ته د تلو اجازه نه ورکوي. او د سوری په هما ولایت کې راکټي برید شوی. زمون خبریال راپور کړی د سوری الاخبار یا ټلویزیون ویل ترهګرو بیګا د هما ولایت په شمال کې پلغاف سیمه کې پل برکه کلی باندې څو راکټونه وشتلي چې لا کابل یو خریز وژل شوی دی. په سوری کې له ترهګرو ډلو سره زیاتې مالی پوځي استخباراتي مرستې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، اردن، اسرائیل، ترکیه، امریکا، انګلستان، فرانسې او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونه کوي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، اوس به واسي سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د افغانستان په پوز کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د غړیو د اعدام اړتیا نومیږي. له طالبانو ډلې سره د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانغزي د سولې د بهیر په چوکاټ کې په پوز کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د غړیو د اعدام پر ضرورت ټینګار وکړ. ستانغزي په کابل کې ویل طالبانو ډلې سره د سولې له موافقې وروسته ټولې وسلوالو ډلې باید د افغانستان د حکومت په انحصار کې واوسي. د افغانستان د حکومت د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانغزي بیا وویل د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې په ټولنه کې د طالبانو ډلې په شمول د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د ځای کولو لپاره باید یوه حل لاره مطرح شي، ګڼي نو په هیواد کې ثبات نه راځي. هغه ویل د امنیا د تامینولو د څرنګوالي په حق لډډ هم د دغو خبرو د راتلونکي پړاو راتلونکي بحثونه دي. د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د غړیو د دندې معلومېدل چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي په هیواد کې د ثبات د پیدارې تر ټولو مهم ضرورتونه دي. حاضر دمه چې د افغانستان د حکومت د تر ټولو سترې مخالفې ډلې په توګه له طالبانو سره د سولې خبرې اترې تعقیبېږي. د سولې د احتمالي موافقې له لاسلیکې کېدو وروسته د طالبانو د غړیو د دندې د ټاکلو څرنګوالی هغه مهمه موضوع ده چې باید چاره ورته ولټول شي. د افغانستان د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي د ځای کې دا تجربې چې په 2018 میلادي کال کې د کابل د حکومت او د حزب اسلامي ترمن د سولې د موافقې په لاسلیکې دا سره ترسره شو او خودله چې د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ته د اړوند ځواکونو د راتلونکي لپاره نه وړاندوینه او پلانونه د امنیتي چیلنجونو د رامنځته کېدا سبب کېدلی شي. سره لدې چې د سولې د موافقې د لاسلیک دا په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د جنگ د ختمېدات څلور کلونه تیر شوي دي، خو تر اوسه تاوتریخوالي او نامنیت د حزب اسلامي د ځواکونو د احتمالي بیرته ستنېدا د مخنیوي لپاره کومې معلومي او عملیاتي لارې چارې نه دي ټاکل شوي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د شخړې له ختمېدا وروسته له ځینو ولایتونو خبرونه رسېدلي دي چې وایي ګلبدین حکمتیار ته ځینې اړوند عناصر هماغه راز په هیواد کې د تاوتریخوالي او د نامنیت په رامنځته کولو کې لاسونه لري، چې دغه مسله د کابل د حکومت وسلوالو ډلو ته د اړوند ځواکونو د دندې د ټاکلو ضرورت ته په پام نه کولو کې جړه لري. د حکومت د مخالفو ځواکونو د راتلونکي لارې لپاره پلانونې او د هغوی د بېوصلې کولو مهمې مسالې ته پام نه کول سبب شوي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د حزب جمعیت اسلامي په شمول له نورو ډلو سره د افغانستان د حزب اسلامي سیاسي سیالۍ او ګوندي ټکر د وسلوالو جګړو سبب شي. په همدې دلیل دا چې له طالبانو سره د سولې د خبرتر مخته پرته بهیر کې د افغانستان د حکومت مراکشي ټیم دغه نتیجې ته رسیدلی دی چې د سولې د احتمالي موافقې له لاسلیک کېدا او حتی د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو له بېوصلې کېدا وروسته د دغو ډلو د کسانو د راتلونکي لپاره باید یوه لاره چاره ولټول شي. شاید د سولې له بهیر سره له یوځای کېدا وروسته د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو ته د اړوند غړیو له دندې ټاکلو مهم ټکی د هغوی بېوصلې کول اوسي چې په شخصي ګوندي او قومي جنګونو کې له وسلو د استفادې لپاره د هغوی د انګېزې په کمېدا کې اغېشېندونکي واوسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وګورودونکو، اوس به د تاریخ باندې پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ پاڼه. قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې اوسم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 12مه نېټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې له 12مې او د 2021 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې سره برابره ده. قدرمن اوریدونکو، د جنوري لومړۍ نیټه د نوي میلادي کال پیل دی. په هغو هیوادونو کې چې د میلادي کال هنداره یا جنترۍ څخه استفاده کوي، نوی کال عموما د جنوري په لومړۍ نیټه کې ترسره کیږي، او په زیاترو هیوادونو کې هر کال د ډیسمبر له 1 شپې څخه د نوي کال دستوري او جشنونه ترسره کیږي. موږ هم د نوي میلادي کال د رارسېدو په وجه دغو هیوادونو ته او د هغوی خلکو ته مبارکي وړاندې کوو. یولس سوه 150 کاله پخوا، د 291 هجري قمري کال د جماد الاول په 12مه نېټه، یو مشهور عرب نحوي او لغات پیژاندی ابوالعباس احمد بن یحیی ثعلبی وفات شو. هغه چې ایرانی الاصل و، په 200 هجري قمري کال کې په بغداد کې وزیږید. ثعلب د خپل شی حافظه په مرسته سره د هغه وخت له استادانو څخه ډیر ژر حدیث، د قرآن قرائت، د عربو لغت او د نحو علم زده کړل. هغه له نحو او عربو ادبیاتو سره ډیره مینه درلوده، او د هغو د زده کولو لپاره پریمانه جدیت خوده، او له کلونو کلونو پرله پسې مطالعو په دې څنګه کې یو نامتو مقام شو. له هغه څخه په یادگار پاتې آثارو کې مجالس ثعلب، کتاب الفصیح او قواعد الشعر ته اشاره کولی شو. نه سوا دو نوی کال پخوا د 1450 هجری قمری کال د جمادی الاول په 18 نیټه د اسلام او ایران یو لوی پوه او فیلسوف ابو حامد محمد غزالی نړۍ ته سرګرنه کړه. هغه له ابو نصر اسماعیل څخه فقه زده کړه او په لنډ وخت کې د خپل وخت په دودو علومو کې سرخیل شو او په دې ډول په 28 کلنۍ کې یو ډیر ټولو لوی مسلمان فقیه شو. د امام محمد غزالی شهرت له عمل چې خواجه نظام الملک هغه د تدریس لپاره د بغداد نظامیه مدرسې ته وبولل، غزالی د غمبلنه ومنله. خو په 1480 قمری کال کې د فکری او روحي بحران له امله تدریس او بغداد د حج په نیت پرېښود او ورپسې په بیت المقدس کې استوګن شو. له دې وروسته هغه خپل وطن ایران ته راستون شو او د علم او پوهې د څیړاندو روزنې ته یې مخه کړه. امام محمد غزالی وطن ته له راتلو یو کال وړاندې خپل ارزشمن اثر یعنی احیای علوم دین نومې کتاب ولیکه. د دغه لوی ایراني فیلسوف او پوه په نورو آثارو کې کیمیای سعادت، نصیحت الملوک او مقاصد الفلاسفه نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل څلور اتیا کاله پخوا د 1450 هجری قمری کال د جمادی الاول په 18 نیټه په هدایت حسینی مشهور یو مسلمان فقیه او عالم سید محمد علی شاه عبدالعظیمی وزیږید. هغه د زده کړو لپاره نجف اشرف ته ولاړ او تر کلونو پورې د لوی فقیه شیخ مرتضی انصاری په محضر کې څیړنې او مطالعه وکړې. دغه لوی عالم چې د حدیث او رجال په علومو کې له ډېرې پوهې برخمن و یو لړ تعریفات لري چې له هغو څخه وسیله الرضوان نومې کتاب ته اشاره کولی شو. شاه عبدالعظیمی په 1443 هجری قمری کال کې په نجف اشرف کې له نړۍ سترګې پټې کړې. اته او یا کال پخوا د 1414 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 12 نیټه د پروین اعتصامی پلار نامتو لیکوال او ادیب یوسف اعتصامی وفات شو. په اعتصام الملک مشهور یوسف اعتصامی اشتیانی په 1453 لمریز کال کې وزیږید. هغه د اوسمهال ایران یو نامتو ژباړن او لیکوال او تر کلونو پورې د ملي شورا جرګې د کتابتون مشر و. د هغه لا آثار څخه کولای شو مجله های بهار او گنجینه فنون ته اشاره وکړو. اعتصامی د بهار مجله دوه پړاوونه خبره کړل چې د هغو زیاتره مقاله د هغه انشا یا ژباړې دي. همداراز د ویکتور هوګو اثر د بینوایان یا تیره بختان لومړنی ټوک هم وژباړه او خپور کړ. اعتصام الملک د ایران د نامتو شاعر د میرمن پروین اعتصامی پلار هم دی چې په حقیقت کې باید د دغه شاعر روزنه د هغه تر ټولو ش اثر وګنل شي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
الوارث الرشيد الصبور
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به د شورا سورې له 11 تر 14 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولري. په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې له 11 تر 12 آیتونو پورې تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
دغه الله د اسمانونو او زمکی پیدا کوون کده، تاسو لپاره یې هم ستاسو له جنس او زانونو نه جوړې پیدا کړی دي او له سارویو نه یې هم قسمونه پیدا کړی دي. هغه تاسو په دې طریقې سره خپروي، د هغه په مثل هیڅ شی نشته او هم دغه ښه اوریدونکی ښه لیدونکی دی. خاص هم دغه الله لرا د آسمانونو او ځمکې چابیانې دي. هغه د چا لپاره چې وغواړي رزق فراخوي او د چا لپاره چې وغواړي تنګوي، بېشکه هغه په هر شی باندې ښه عالم دی.
دوستانو، په تیره برخه کې دا خبره وه چې خدای تعالی د انسانانو واقعي سرپرست دی، خو ځینې کسان د الهي ولایت منلو ته تیار نه دي او د هغه د قوانینو او اوامرو پیروي نه کوي. د آیتونو فرمایي: هغه دی چې آسمانونه او مځکه یې پیدا کړی دی او پر هغو واکمن نظام د هغه په وسیله چلیږي. د پالونکې د تدبیر یو نښه دا ده چې د انسانانو لپاره یې د هغوی له خپل جنسه جوړې پیدا کړې، چې له یوې خوا د هغوی د روح او زړه د آرامښت سبب دي او له بلې خوا د هغوی د نسل د بقا او د وجود د دوام. خدای تعالی پر انسانانو سربیره د زوجیت نظام په چارپایانو او نورو ژوندیو مخلوقاتو کې د هغوی د نسل د بقا عامل دی ټینګ کړی دی. آیا په نړۍ کې څوک پیژنئ چې د هغه په شان علم او قدرت ولري؟ په داسې حال کې چې هیڅ شی د هغه په شان او ساری نشته او هغه د مخلوقاتو له ټولو نیمګړتیاوو پاک او سپېڅلی دی. افسوس چې ځینې کسان باوري دی چې که خدای شته دی هم خو موږ یې پیدا کړو او بیا یې د چارو چلول انسانانو ته سپارلی او اوس په دې نړۍ کې هیڅ رول نه لري. قرآن مجید دغه غلط نظر په کلکه ردوي او فرمایي: هغه هم د نړۍ خالق او هم د چارو چلوونکی دی، هم لیدونکی او اوریدونکی دی، هغه هم دا اوس زموږ په کړو او خبرو شاهد دی او د آسمانونو او مځکې کنجیانې د هغه په لاس کې دي. د ټولو مخلوقاتو روزي هم د هغه د قدرت په لاس کې ده. هغه د خپل مصلحت مطابق هر چاته چې وغواړي روزي پراخوي او هر چاته چې وغواړي تنګوي. دا هر څه د هغه د علم او حکمت په اساس دی.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو څلورو درسونو ته ستاسو پام را اړو. اول، د انساني نسل بقا په واده او زوجیت کې ده. البته د ښځو او سړو واده نه، د دوو هم جنس بازو واده چې متاسفانه نن په ځینو ټولنو کې مخ په پراختیا دی. دویم، خدای تعالی هیڅ ساری او مثال نه لري او د انسانانو په شان جوړې ته اړتیا نه لري. دریم،
خدای تعالی خپل مخلوق په خپل حال نه دی پریخه، بلکې همیشه تر نظر لاندې لري او چارې تدبیروي. سلورم، د رزق پراختیا او یا تنگسیا د خدای په لاس کې ده، او دا د هغه د مینې یا غضب نخه نه ده. کېدای شي ډیر داسې کافران وي چې شتمن وي، او ډیر داسې مؤمنان وي چې تنگلاسي وي، او یا هم د دې په اپوټا. اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم. عزیزانو، اوس د شورا سوره 14 آیت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
هغه تاسو لپاره هغه دین مقرر کړی دی چې د هغه وصیت یې نوح ته کړی وو، او هغه چې مونږ تا ته وحی کړی دی، او هغه چې مونږ د هغه وصیت ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی وو، چې تاسو دین قائم کړی او پکې اختلاف مکوي. په مشرکانو باندې هغه شی ډیر دروند دی چې تدوی هغه ته بلې. الله ورکوي دی دین ته هر څوک چې وغواړي، او د ده په طرف هغه چاته هدایت کوي چې رجوع کوي.
دا آیت د پیغمبرانو د بلنې یو اصل ته اشاره کوي او فرمایي: د اسلام د پیغمبر بعثت د تیرو پیغمبرانو د بعثت په دوام کې دی، او توحید او یو خدای منلو ته بلنه کومه نوی خبره نه ده. هغه څه چې پیغمبر ورته خلق بلی، ام هغه څه دی چې تیرو پیغمبرانو ورته خلق بلل. هغوی ټول راغلي چې ووایي د خدای دین او قانون ټینګ کړئ، او د هغه احکام او اوامر اجرا کړئ. له شخصي سلیقو چې د هوا او هوس نتیجه ده لاس واخلئ، او د خدای امر ته غاړه کېږدوئ. په دې آیت کې د دین کلمه په مفرد ډول راغلې ده، او د دې ښودنه کوي چې د الهي دین جوړه او اساس یو دی. خو بیا هم د بشري تکامل تقاضا ده چې د پیغمبرانو شریعتونه په تاریخ کې د انسانانو له تکامل سره غژمله مخ په وده روان وو چې نهایي مرحلې ته ورسیږي. اسلام د وروستي الهي دین په توګه د دینونو آخري نسخه او تر ټولو جامع او کامل شریعت دی. البته هغه آفت چې اکثر دینونه پرې اخته شوي فرقه پالنه ده، چې د دین په ځینو تعلیماتو د ناسم پوهاوي او یا د شخصي سلیقو او غوښتنو په وجه دي. نو ځکه قرآن د دینونو پیروانو ته خبرداری ورکوي چې په دین کې د تفرقې له لوی بلا ډډه وکړي. یو بل ټکی چې دا آیت ورته اشاره کوي دا دی چې یو خدای منلو ته بلنه په مشرکانو سخته او درنه ده، ځکه چې باطل او شرکیه افکار یې دومره په وجود کې ننوتی چې توحید ته بلنه یې د وحشت او اندېښنې سبب کیږي. آیت په دوام کې په یو بل مهم ټکی تأکید کوي او فرمایي: د پیغمبرانو انتخاب د خلکو په لاس کې نه دی، بلکه خدای د خپل عمل په اساس هر څوک شي د دغه مسولیت وړ وویني ورته پیغمبري ورکوي، او د خلکو د هدایت دنده ورسپاري. څرګنده ده چې هر څوک چې خدای ته مخه کړي، د الهي مهرباني او د لاسته راوړنو زمينه ورته برابر ده، او له الهي رڼا برخمن کیږي.
محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د شورا د مبارکې سورې د 14 آیت تفسیر واورېده. راځو د دغه آیت درسونو ته. اول درس: د ټولو پیغمبرانو د بلنې محور یو دی، د خدای د دین قائمول او له هر ډول تفریقې ډډه کول. دویم، حضرت نوح د جامع شریعت لرونکي لومړی پیغمبر او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جامع شریعت لرونکي ورسته پیغمبر دی. دریم، اختلاف او تفریقه د دین آفت او پټولنه کې د دینی تعلیماتو د سم اجرا خنډ دی. او سرورم دا چې د پیغمبرانو انتخاب د خدای په لاس کې دی او هغه د دغه کار لپاره پاک او وړ کسان غوره کړی دي. اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم. اوس هم د شورا سورې 14 آیت ته پام وکړئ، هلته چې پاک رب فرمایي:
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
او دوی سره مختلف شوی نو، مگر ورسته له هغه چې دوی ته علم راغې، په خپل منځ کې د حسد په وجه او کچیرې هغه خبره نه وي چې ستا د رب له جانبه تر ټاکرې نیټو پورې ړومبې شوې ده، نو د دوی په منځ کې به خامخا فیصله کړې شوې وي. او بشکا هغه کسان چې لدوین ورسته ورته کتاب په میراث کې ورکړې شوی دی، ضرور د دغه قران په حق لا په استراب اچون کی شک کی دي.
دوستانو، په تیر آیت کې مو ول وستل چې ټول پیغمبرانو خلق په دین کې له تفرقې ساتل دي، ځکه چې د ټول دینونو اصول یو دي او معنا نه لري چې په یوې زمانه کې په خلکو کې څو دینونه او شریعتونه وي. د هر پیغمبر پر اتک سره د هغه زمانه خلک دند لري چې بلنه یې ومني، نه دا چې ووایي موږ د تیر دین پیروان یو او څوک چې دا نوی دین ومني کافر دی. دا خبره که د نوي پیغمبر په حقانیت له پوهېدو سره یو ځای وي، نو له تعصب او حسادت پرته بل دلیل نه لري. دا غلط نظر سبب شوی چې زموږ په زمانه کې د ځینو دینونو پیروان لکه عیسایان او یهودیان د اسلام منلو ته چې له هغوی وروسته راغلی او نه مني. تر دې افسوسناک دا چې د دغو دینونو ځینې مشران د دې لپاره چې په خپل دین پاتې شي، هر ورځ د مختلفو وسیلو لکه د ټولنیزو چینلونو په وسیله د اسلام او قرآن په حقانیت او اصلي والی کې شکونه را پیدا کوي. هغوی په شبهه اچولو سره نه پرېږدي چې د دغو دینونو پیروان اسلام ته مخه کړي او خدای پالي د یو دین او شریعت منون کشی. آیت په دوام کې فرمایي: کستا د رب له لورې کوم فرمان نه وای راغلی چې کافران به تر یوې ټاکلې مودې ژوندی او آزاد وي، خدای تعالی به په هغوی کې فیصله کړې وي. د باطل پلویان به یې تباه کړي او د حق پیروان به یې کامیاب کړي وای. آیت په بای کې هغه ډلې چې د آسماني کتاب وارثان دی اشاره کوي چې د حق په باره کې په شک اخته شول او ایمان نه راوړي. البته له دې عمله چې د هغوی د شک سرچینه ضد او بدګماني ده، حقیقت ته نه رسیږي.
درنو محترم اوریدونکو، بیا هم له دغه آیت سلور درسونه تاسو ته وړاندې کیږي. اول درس: د خدای دین یو دی او د دینونو ترمنځ د تفریقې سرچینه د حسد، تعصب او دښمنۍ په شان مسائل دي. دویم، د دینونو عالمان او پوهان دنده لري د دینونو د لارویانو د وحدت لپاره هڅه وکړي، نه دا چې په خپله د تفریقې عامل وي. دریم، خطاکارانو او ګناهګارانو ته مهلت ورکول د خدای یو سنت دی. او سلورم دا چې شک که طبیعی وي انسان ترې په تحقیق او لټون سره ژغورېدلی شي، خو که د ضد او بدګمانۍ له مخې وي انسان په حقیقت له پوهېدو او منلو یې غړوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د زړونو سردار. قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې په سیمه کې د امنیتي انډولونو په بدلون او د تروریزم په ختمېدا کې د شهید سلیمانی د اثراتو په اړه ځانګړی پروګرام چې د زړونو سردار ترنوال لاندې دی تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
گرانو دوستانو، په ایران کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک کومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د 2000 میلادي کال د جنوري په میاشت کې په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و، د امریکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حکم د یو ترهګر برید په ترڅ کې د عراق د حشد الشعبی سازمان لمرستیال او اتو نورو کسانو سره یو ځای په شهادت ورسیده. ډونلډ ټرمپ په عراق کې د ایران د دغه جګپوړي حکومتي چارواکي د وژلو د حکم د توجیه کولو لپاره همیشنه او دروغو او پلمو ته مخه کړه او هڅه یې وکړه چې دغه ترهګر اقدام په دروغو سره په سیمه کې د جنگ د مخنیوي د سناریو په چوکاټ کې مطرح کړي. په داسې حال کې چې د همدغه امریکایي قومندانانو په وینا سردار قاسم سلیمانی په سیمه کې د تراګری ته په ماتې ورکولو کې بې ساری رول لوبولی دی. د سی این این خبری چینل د سردار قاسم سلیمانی له ټرور د دوه ورځې وروسته په یو رپورټ کې ولیکل، د امریکې د ملي امنیت چارواکو هڅه کړې چې د سپینې ماڼۍ له ادعا چې ګواکې سردار سلیمانی د امریکا ګټو ته د فوري ګواښونو په غبرګون کې ټرور شوی دفاع وکړي، خو د ثبوتونو د نشتون له امله په کانګرس کې او د امریکا په عامه اذهانو کې د دغه ټرور په اړه شکونه پیدا شوي چې آیا دا سم کار و او کنه. د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو د کومندان او د هغه د ملګرو ترور یو ځل بیا وښودله چې د امریکې جګړه له ترهګرۍ سره نه ده، بلکې امریکا خپله د ترهګرۍ مور او په سیمه کې د ناامنیو او شرارت سرچینه ده. سردار قاسم سلیمانی د یو پوځي ستراتیجیست په توګه ټرورزم سره د امریکې د جګړې د روخ ټولو ته ښکاره کړل او په لویدیځه آسیا کې د امریکې سیاست چې د ثبات او امن ادعا کوونکې ده له چیلنج سره مخامخ کړ. سردار سلیمانی دا اشتماعات ورکړه او په عراق او سوریه کې د پوځي سلاکارۍ او په چوکاټ کې د مقاومت لپاره لار هوار کړه. کوم جغرافیایي حدود چې سردار قاسم سلیمانی د مقاومت لپاره وټاکل، د سیمې د تجزیه او ټوټې کولو لپاره د اسرایلو او امریکې طرحه چې د ترهګرو او د داعش د واکمنې دو په لړ کې وه له ماتې سره مخامخ شوه.
قدرمن اوریدونکو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سردار سلیمانی د ترور د حکم د صادرولو مسول دی، خو د داسې نښې هم راڅرګندې شوې دي چې په دغه ترور کې د اسرائیل د رول لوبونې ښودونکې ده. داسې شواهد شته دي چې اسرائیل د سردار سلیمانی د ترور تر مخه په سیمه کې د ایران له ګواښونو د غټ ښودلو هڅې پیل کړې وې، چې په عراق او سوریه کې د سپای پاسداران پر اثراتو ټینګار درلود. د اسرائیلو د جنگ وزیر نفتالی بنت په خپلو ویناو کې دې ته په اشاره سره چې په سیمه کې د ایران د حضور د ختمېدو وخت را رسېدلی، ایران ته ګواښونه وکړل. نتانیاهو د سردار سلیمانی د ترور درې ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې وکړې او د ایران په وړاندې د مهمو اقداماتو د عمله یې له مایک پمپو څخه مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران د ګواښونو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په خپلو ویناو کې وویل چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپا ځواکونه د صهیونیستي رژیم د عمله د امریکا د تروریزم په لړ لیست کې ځای موندلی دی. د جروزالم پست په وینا پمپو د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې ویلي وو چې سپاه د اسرائیلو په خاطر د امریکا لخوا په تور لیست کې شامل کړای شوی دی.
دا چې امریکا یا اسرائیل کوم یو د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د وژلو مسؤلیت لري هیڅ فرق نه کوي، ځکه چې واشنگتن او تل ابیب دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. دغه ترهګر اقدام په داسې حال کې د امریکې او د اسرائیلو په ایجنډا کې ځای موندلی چې ایران د هغوی د وړاندوینو په اپوټا د ټرمپ د زیات نه زیات دباو سیاست هم لمات سره مخامخ کې. اوس هم استکبار غواړي چې خپلې دښمنۍ او کینې ته د ایرانی ساينس پوهانو په وژلو او د پرمختګ په لاره کې د خند په جوړولو سره دوام ورکړي. په ایران کې د سردار قاسم سلیمانی او په عراق کې د ابو مهدی المهندس د جنازې پر تمنې دستوري امریکا ته یو معنا لرونکې ځواب و چې وی خودله د امریکې څخه کرکه د ایران له سرحدونو ورپه اخوه په عراق، افغانستان، یمن او زیاتو نور ولسونو کې خپل اوج ته رسیدلې او دغه غوسه په ټویټونو او ګواښونو سره لمنځه نشي تللې. د سردار قاسم سلیمانی د ترور په وړاندې د سیمې او د نړیوالو غبرګونونو هم د امریکې لپاره په یو لوی چیلنج بدل شول، ځکه چې د ایران او عراق د ولسونو د خفقېدو سبب وګرځیدل. د دښمنانو په وړاندې د ایران د مقاومت د عناصرو په اړه د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی وفرمایل، دښمن خپل ټولې هڅې په کار واچولې، هغه خپل ټول شرارت او خباست نکار اخیسته، موخه یې هم دا وه چې د ایران چارواکي تسلیم کېدو ته مجبور کړي او محاسباتو ته داسې تغییر ورکړي چې هغوی هم له تسلیمې پرته بل لاره ونه لري او همدارنګه ولس د دولت پر ضد راوپاروي. دا د دښمن موخه ده.
خب دغه محاسبه یو غلطه محاسبه ده، یعنی د امریکا محاسبات ناسم دي. تر دې مخکې هم په تیرو څلوېښتو کلونو کې دوی هم داسې محاسبې کولې چې هیڅ کله نتیجې ته نه دي رسیدلي او هغوی تاوانیان کړي دي. هغوی نه دي توانېدلي چې پر ایران باندې د خپل خوښې ګوزار وکړي. اوس هم دغه مسله ده، دا ځل به هم له ماتې سره مخامخ شي، په دې کې هیڅ شک نشته. خو هغوی د ایران سره د کرکې او دښمنۍ له امله ړاند شوي دي، نو سمې محاسبې نشي ترلاسه کولی. تجربه ښودلې ده چې په سیمه کې د امریکا شتون او پر افغانستان او عراق باندې یرغل په سیمه کې د اکثرو ستونزو اصلي لاملونه دي. نن په سیمه کې پوځي او سیاسي انډولونه بدلون موندلی او خپلواک هیوادونو او ولسونه د امریکا شتون نشي زغملی. دغه په سیمه کې او یا حتی په نړیواله کچه کې د یو ستراتیژیک بدلون خودنه کوي. په عراق کې د امریکا د شتون په وړاندې د دې هیواد د پارلمان مصوبه او ولسي لاریونونه یو روښانه پیغام لري. پر سیمه باندې موجوده حالات تر هغه په چټکۍ سره بدلیږي کوم چې امریکا او د هغوی ملګرو یې فکر کاوه. اوس د امریکا د قدرت او ځواک د ختمېدو لارې پیل شوې ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، د زړونو د سردار ډګر جنرال قاسم سلیمانی د زړه دردونکي شهادت د کلیزې په مناسبت مو ځانګړې وینا واوریدله. نو په همدې ځای موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.